کورونه شتون لري چې هغه ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري، نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې د کورنۍ په ځوان باندې کله تاثیر وکړي. ښځه چون د کورنۍ غړی ده، د دوی په ځوان پرېښودلی شي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورې دنیا په تناسب باندې قناعت بښونکی نه ده، خو یو اندازه که اوس نوي تغییراتو ته متوجه سو په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، له هغه جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته دی.
ډېره مننه میرمن زرمتۍ. په تېرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسې په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مسئ، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي، هغه ښځې چې عرفا او فن لري، دوی د خپل عرفي او فن په اساس باندې کولای شي چې په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغییرات د ښځو د ژوند لپاره راغلي دي، له هغه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو چې د ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجوده تقریبا تر 30% په اداراتو کې، لږ جمله نه د تحصیلاتو زمينه، د کار زمينه، د صحت زمينه، دا خېل استراولنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ترغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی قانون جوړېدل، د مخصوصو سرنولېګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ شوی دي. په محاکمو کې د ښځو د ځایو ته رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سوي د ښځې وکول شي چې په کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنې زیات هغه حاکم حرف چې په ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي او څوکه څوکه له بینه ځي، او یا هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخره دوی د یو انسان په صفت باندې د هغو حقوقو یا د هغه حقوقو نه چې دوی شریعت او قانون ورکړي دي هغه لاسته راوړي، او دغه د لاسته راوړلو لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړو.
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. میرمن زرمتي، د ورستي پښتني پټوګه، تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاشه کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو، د افغانستان د وګړو کڅ ناري نه وي کڅ خسي وي، د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې لپاره چې دوی امکانات لري د باندې ولاړ شي، کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکې وساتي، او دا د دوی لپاره زمینه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سهولتونه زیاتې. خو په تاسف سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوی تغییر سوی ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. محدودیتونه ترڅنګ عرف دلته حاکم دي، عرف ترڅنګ بعض ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بلخره لدین غټ ستونزې ولاړیږي د دې لپاره چې په ټولنه کې خڅه وکول شي چې خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس ترورنه ولري د ما په نظر باندې چې لومړی تر هر څه لازم ده چې خځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړي د عرفي او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي په خپل پوهاوي کې که څه په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوي دپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي او ورسره د دې زمینه مساعده سي دوی ته حکومت د مسؤلیتونه واخلي چې د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او د ملاتړ دپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره دا ده چې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو د بل نه ملاتړ وکړي حمایه وکړي او زمینه د کار مساعده کړي تر څو ښځې لږ اقتصادي وابستګي نه چې دوی یو نارینه ته لرې لږ نه راووزي او وکولی شي په صفت د یو انسان یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکولی شي خپل ځان ثابت کړي ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې شته هغه د دوی په هغه صورت کې واضح کېږي چې دوی ته زمینه د رشد د ابتکار د کار او د تعلیم زمینه مساعده شي نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت کولای شي خپل توانایان څرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده شي او دا زمينه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا موږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو ته د شرایط باید مخته مساعده شي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلی وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلمو ومني تاسو به د چاپی خبرونو په قطار کې د لمر فلکلور د خلکو فرهنګ فرهنګي مردوم فرهنګ او یا هم د تور تنمونه اوریدلی او یا به مو د خبرونی لوستی وي هو دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دي یا د مجله د شاهی نظام څخه په دی خوا شاوخوا شپېده غني چاپ شوی چې په بیلابیل وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي خو لبد مرغه دغه مجله اوس نه چاپیږي نن نه خبرونه مو د همدغه مجله تاریخ جوړښت او د موادو ارزښت ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
درنه اوردونکو د فولکلور یا فرهنګ مجله چومره لڅلبښتو کلو ناوړي د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خبریدله چې تر ډیره فولکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړی وو د سویل کې چې دغه مجلې لمړنۍ نوم لمر وو خو هغه وخت په دغه مجله کې د فولکلوریکو مسایلو ترڅنګ یو شمیر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خبریدل اوریدونکو لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فولکلور مجلې نمونه بدل شوی لکه د سره په خوا کې مسول مدیرانو او کارکونکو هم تغییر کړی دی تر ټولو وروستي مسول مدیر ښاغلی دوست محمد قبل بای وو نو موري د مال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم پر ریاست کې کار کوي دا د فولکلور مجلې پر تاریخ لاندغه کیدلی
مجلې فولکلور تاریخ له شاهی دورینه د لمر په نوم چاپیده او هم ټول مضامون البته پښتو فارسی ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپیده پس لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو د مجلې نوم تغییر وکړ د لمر په ځای فولکلور په نامه نشریده دام هغه شان د پخوا په شان ټول مضامون فولکلوري وو دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس له هغه نه چې دا د خلق او پرچم حکومت رامنځته شو بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ د خلق او فرهنګ په نامه. له هفت سور نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره پنځلس شمارې کېږي. بیا پس له هغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شمارې چاپ شو د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله بیا یو دوه درې شمارې نصرالدین صاحب علمان مخکې مدیر مسؤول و هغه نشر وکړو. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا سالویخ شماری می استیلید.
دیولو ماکادمی غړی چرندوی حبیب الله رفیع چې د فولکلور مجلې لومړی مسول مدیر وو وایي چې د مجلې د جمهوریت نظام د راتک په لومړی ورځ چاپ شوې ده. نوموړی ویل
فولکلور مجله په 1955 کال کې تاسیس شو لیکن په مطبعه کې و تر چاپ لاندې و چې 1955 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوری دوره کې راووت. او جالبه دا ده چې دا د جمهوری نظام لومړنۍ نشریه وه ځکه مجله تیاره شوې وه او زه چې ورغلم په هغو سبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویستله. که څه هم د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل لیکن ما ورته ویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووزي. د مطبعې رئیس مرحوم قنداري هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه و چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشریې په حیث راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هېواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نومونو د بدلون په اړه وایي
د دې مجلې دپاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسي سندرې پکې نشر شي، ولسي کیسې پکې نشر شي، ولسي روایات، ولسي عقاید او شګونونه او کرکې او کاګنې دغه ټول مسایل پکې راشي. او دا مسایل په دې مجله کې د شهید داود خان د دورې تر پایه پورې په منظم ډول نشریدل. د افغانستان د ټولو ژبو ټولو سیمو د فولکلور بېلابېلې نمونې پکې خوندي شوې چې اوس هغه مجله د محققینو د څېړونکو لپاره مرجع ده او استفاده ځینې کوي. وروسته له هغې چې خلقي کودتا وشوه په 1355 کال کې تر هغې وروسته د مجلې نوم د فرهنګي خلق په نامه واوښت چې یوه سلسله سیاسي مسایل هم پکې ځای کړل. لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانۍ حال ته رجوع وکړه. تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسایل فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي او ښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
څېړندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشینې ښیي او په خبره یې که چېرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هېواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو چې یو یې تحریري او بل یې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوي دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فولکلوریک ارزښتونه د فولکلور په مجله کې خوندي شوي وو خو له بده مرغه اوس د فولکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هېواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوي، خو په ټوله کې د فولکلور په برخه کې دا یوه ډېره قوي او غښتلې مجله وه.
مینوالو، موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجلې یو شمېر پخوانۍ او اوسنۍ ګڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجلې یو شمېر ګڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوه مګڼه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوخ یو شوار داسې ښکل شوی، خدا وطن شاه. د دغه مجلې مسؤول مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې وه چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فلکلور مجلې یوه بله ګڼه چې نوم یې فلکلور دی، شپږمه ګڼه یې راسره ده. دا ګڼه د 1450 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپي خپرونه ده چې په لومړي پوخ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤول مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې ګڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فلکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1480 کال ګڼه هم راسره ده چې د فلکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوي. مسؤول مدیر یې مهدي دواګوی دی او د یوې ګڼې به یې 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوې. د دغې مجلې بله ګڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1440 کال کې چاپ شوې ده. مسؤول مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده ګڼه په ډېر ضعیف صحافت سره په 46 مخونو کې چاپ شوې او د مطالبو ژبه یې پښتو دری ده. تر ټولو وروستۍ ګڼه چې په 1492 لمریز کال کې د دغې مجلې چاپ شوې د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤول مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. د دغې مجلې پر لومړي او دوهم مخ د یو شمېر کورنیو صنعتونو، فلکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینی دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد یادې مجلې پر بندېدو خوشینی ښیي او له حکومته غواړي.
امیدوار است
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فولکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دغه مجله ولې بنده شوې او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه دوست محمد قابلبای وایي،
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو زموږ ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنګ مردم وو. دا اصلاحات اداري ویل چې دا یو نشریه بس د ریاست ده. متاسفانه دا فرهنګ مردم لمایشته که دا خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم، ځکه چې دا بلکې مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یوه ګڼه ده، یوه نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فولکلوري مطلب موږ چاپو. دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزښت لري. دا ډېر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فولکلور یا عامیانه مطالب که نشر که.
له حکومت است غوښتنه څه باید وشي؟
والا از ما غوښتنه د حکومت خو همداده چې دا مجله بیرته احیا کی او تیر په قدر احیا کی، وسایل ورته ورکي، د هر ژبې د هر ملیت یو قدر ورته ورکي.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللیو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجودې دي تر څو د خپلې ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یوه ځانګړې مجله موجوده وه، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپېدا په هیله یې نننۍ خپرونه مو همدلته تمامېږي. که راډیو ته مو لیکونه رسول پتی مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او